دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم د جی 7 د بارنو چارو وزیرانو د طالبان لخوا د افغان میرمنو او منجونو په حکومتونو او ازادۍ او د مدیتونو ډیروالي غندلې او په طالبانو یې تور لګولې چې هغه افغانستان د نړیوال ټولنې څخه نور هم منځوي کوي د متحده ایالاتو فرانسې کاناډا جرمني ایتالیا جاپان برتانیې د بارنو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې د بارنۍ پالیسۍ مشر پرون د پنځشنبه په ورځ په ویلامي کې ویلي طالبان په دې کړنو سره ځان د نړیوال ټولنې څخه لا چندې تکوي پامدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استاذي تامس نکسن ویلي چې د زده کړو څخه د افغان جنو معلومه کول چې طالبان ویلي چې د افغانستان د ولس په غوښتنه دا کار کړی د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان د نوی رژیم په رسمیت پیژندلو کې یو ستر خنډ دی نړیوال ټولنې د طالبانو په رسمیت پیژندلو او د افغانستان سره د مرستو لپاره یو مهم شرط دای شي چې دا ډله باید افغان جنو ته د زده کړو او کار کولو فرصت ورکړي خوشاله نکلسن وایي د طالبانو د تازه کړونو لکهبل نړیوال ټولنه د غوی پژمنو شکمنسیبي د امریکا د لوی درسيزانو د کمیټې مشر جنرال مارک ملي په خپل تازه سرګندونو کې ویلي کله افغانستان څخه د امریکا پر ضد د غواش احساس وکړي نو د مخنیوي لپاره د عملیات ورتیا لري جنرال مارک ملي د چهارشنبه پورز د امریکا د سنا مجلس ته په استمایه غونډه کې ویلي چې له هم امریکایي پوځیانو پر افغانستان خپل سارګر فعالیتونه جاری ساتلی خو پاره نور جزئیات ورنکړل د سنا مجلس په استمایه غونډه کې څرګنده سو چې یو شمیر سناتورانو له هم په افغانستان کې د داعش او القاعده په شمول د ترګرو ډلو په اړه اندیشمن دي خو جنرال مارک ملي ویلي چې دوی به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا ترګرو ډلو لپاره پامن ځای بدل شي جنرال مارک ملي په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې چې طالبانو د 2000 کال د دوی په تړون کې امریکا سره ژمنه کړې چې افغانستان به د ترګرو په ځالي نه بدلیږي او د نورو ترګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې لا هم په افغانستان کې اورپا کې ډلې په خپل ځای دي د پاکستان د کراچي شهر د پولیسو چارواکي وایي چې پرون د پنځشنبه پورز په یوه چابدنه کې یو تن وژل شوی او 12 تن نور ژوبل شوی دي دغه چابدنه د کراچي شهر د صدر مشهوري سیمې ته نږدې شوی د پولیسو یو چارواکي سجاد خان د فرانسې خبري ایجنسی ته ویل ابتدایي تحقیقات ښیي چې چابدونکو توکي یو کثافت دانی ته نږدې په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو لمعلومه نه ده چې دغه برید هدف څوک وو خو پولیس وایي چې په ځانمنسو موټرونو کې یو د پولیسو دی او وژل شوی کس هم یو لاروی دی دغه چابدنه داسې مال کیږي چې 13 میاشتې وې شزي په کراچي کې د بیجینګ فرنګي مرکز ته نږدې په ځانمرګ برید کې د دروچ نایانو په ګډون یو شمیر خلک بوجل او ژوبل کړل د برید مسولیت د بلوڅ ازادۍ غورځنګ منلې وو په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د کورونا وبا له کبله د مړو سو کسانو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی جمهوریس جو بایدن وای دغه وبا کورنۍ ټولنې او ملت د تل د پاره بدل کړ شاغلی بایدن په یوه اعلامیه کې د دې کسانو په مړینې ویر سرګن کړي او د کانګرس څخه غوښتنه دي چې د معایناتو واکسین او د درملنې لپاره دي بودیجه جاری وساتي او په ملت د بیداری ژغ کړي د 2019 کال د دسمبر د میاشتې راپدې خوا چې د کرونا وبا د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا او بیا ټول نړۍ ته خبره شوه په متحده ایالاتو کې د ناروغي او د مخنیوي او کنټرول ادارې د معلوماتو مخې شاوخوا 2 میلیون کسان نیولې دي د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د هیواد استخباراتي ادارې وزارت د 4 شنبه پر ورځ ویلي چې دوی 2 روپۍ وګړي نیولې دي په دغه کسانو تور دي چې په هیواد کې د بے ثباتۍ درمسته کولو په هدف خلک راپارول دغه کسان په داسې حال کې نیول شوی دي چې ایران د اروپایي هیوادونو سره د اټومي پروګرام په اړه خبري اترې جاری دي په دغه دواړو کسانو دا تور دي چې هغه ګډوډي او بے ثباتۍ خپروله چې هدف یې ایران بے ثباته کول وو او دا هم ممکن دي چې د هغه سره د بارانۍ او استخباراتي ادارو همکاري هم وو د ایران دولتي رسنۍ د وزارت په حواله د خبر خپور کړی دي خو د دې کسانو هویت نه دي څرګند کړی او د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې پرون د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د فروری د 14 میراسي کله چې روسیه په اوکرين برید پیل کړ د 6 میلیونو څخه زیات ماجرین د اوکرين څخه تښتیدلی دي د ادارې ویل دي د میتر 11 پوری ټول ټال 6,95,015 کسان د اوکرين څخه تښتیدلی دي او زیاتره په ګاونډي هیوادونو کې پناه اخستي د ادارې په پانه کې راغلي چې زیاتره اوکرانیانو په پولند کې پناه اخیستې ده دغه سازمان وایي چې 90% ماجرین شزي او ماشومان دي ځکه چې په اوکرين کې د اتلو څخه شپېته کال عمر لرونکي باید په پاوز کې اجباري دنده ترسره کړي. د ماجرین نړیوال سازمان د آی او ایم څېړنه ښیي چې 8 میلیون نور اوکرینیان بیا په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د جنگ د پیلېدو وروسته اوس مهال هغه اوکرینیان چې د سرحد څخه اوړي په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د ماجرینو سازمان وایي چې شاوخوا 1.6 میلیون اوکرینیان بیرته هیواد ته ستانه سوي دي او ځینې بیا په هغو سیمو او په خاصه د کیف په شاوخوا کې په موقتي ډول اوسېږي چیرې چې جنگ درېدلی دی. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کړی چې د 8 میلیون څخه زیات اوکرینیان کېدای شي دا کال د هیواد څخه وتښتي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د درملو ستونزې ډېره پخوانی ده او په تیرو شلو کلونو کې له بهر څخه د وارد شوو درملو شاوخوا او یا فیصده په قاچاقي ډول دغه هیواد ته وارد شوې ده. افغانستان د خپل اړتیا وړ درملو 93% له بهر څخه واردوي. نور تفصیل د اکرام شنواری پر پورت کووري.
د طالبانو د اسلامي امارت د عام روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې د درملو د کمبود سونزه نوي نه ده او د تیر وګدو کلونو راهیسې دا سونزه شته دي. د عام روغتیا وزارت وایي جاوید حجیر خبري اعلان ته په واسطوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیر شپه کلو کې چې افغانستان ته له بهر څخه کوم درو او درمل واردېدل او یا پیسې د کاچاکي لرو دغه هیواد ته راوړل کېدل.
در 20 سال گذشته
خغلی حجیر ویل په تیر شپه کلو کې مونږ 93% درمل له بهر څخه واردول. متاسفانه 90% په کاچاکي ډول هیواد ته راوړل کېدل.
افغانستان
د پاکستان او ایران سره اوږد سرحد لري چې د درو درملو په ګډون د دغه هیواد د اړتیا وړ ډیر مواد د دغه هیوادو څخه په غیر قانوني لارو افغانستان ته راوړل کیږي. افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د سیاسي بدلون وروسته نړیوال ټولنې لخوا دغه هیواد باندې د روغتیا سکتور په ګډون د مرستو د بندېدو له امله دغه هیواد کې د نورو سوزو ترڅنګ د درملو د کمبود سوزه هم پیدا شوې ده. خو جاوید حجیر وایي چې اوس مال افغانستان کې د درو درملو د کمبود کومه ځانګړې سوزه نشته دي او په دغه هیواد کې اکثریت روغتیايي مرکزونه د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ایدوسیپ لخوا تمویلیږي چې درو درمل هم د دغو ادارو لخوا دغو مرکزونو ته برابرېږي.
در بیشتر از 2568 مرکز
خغلی حجیر ویل د 2015 او تش په تو مرکزونو څخه زیات مرکزونه چې قرارداد لري اوس مهال د WHO او ایسپ ادارې سره د کال تر پایه قرارداد لري چې درمل ماشونه او نور مشکلات په بشپړ ډول حل دي. همداشان زمونږ ولس روغتونونو ته د سر صلیب نړیواله اداره ICRC دارو درمل او د کارکونکو ماشونه برابرې ماشاته
کومک
میکنه. د روغتیا وزارت دغه چارواکي وی چې د دې سربیره پاکستان، ایران، ازبکستان، هندستان، قطر، متحده د اماراتو، اروپا، ټولنې او بحرین لخوا په تیر نه میاشو کې افغانستان سره په مختلفو وختونو د درو درملو مرسي شوي. د امریکا وزارت د معلوماتو لمخې په تیر کلو کې په افغانستان کې د درملو تولید 50 فابریکو پالیت کو چې 50 درمل تولیدول چې د افغانستان د درملو د اړتیا په برخه کې او 50 اړتیا وی پوره کولی. د درو درملو د وارداتو د شرکتونو یو شمېر خوندانو د وینا لمخې افغانستان هر کال بهر څخه 300 میلیون او 1 میلیارد امریکایي ډالر ترمنس پارځخ درمل واریدي چې دغه ډلې د 500 میلیون ډالر پارځخ درمل په کاچاکي لارو دغه هیواد ته راوړل کیږي. په تیر کلو کې نږدې 1500 شرکتونه افغانستان ته له بهر څخه درمل واریدول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو مجده خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست وایي که طالبان له اوسنی وضعیت څخه پوره ګټه وانخلي د د پوینا کېدای سي افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. ویست په واشنگټن کې د امریکا مشت افغانانو یوې غونډې ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو لخوا د اجباري حجاب او بندیزونو لګول غندلې. او پر دینی عالمانو یې ژغ کړی دی چې د خپلو خویندو او لونو د حقوقو لپاره ژغ اوچت کړي. نور حال پر پټ کې واوري.
د افغانستان د بیا پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټام وست د افغان میرمنو د اجباري حجاب په اړه د طالبان د حکومت اورستې لارښوونې وغندلې او وی ویل چې افغان دینی عالمان او نور د خپلو خویندو او لونو د حقونو لپاره غږ اوچت کړي.
ما ولیدل چې په ټوله هیواد کې افغانانو دا فرمان رد کړی ځکه دا د افغانانو کلتوري تنوع او هغه څه چې په اسلام کې د میرمنو بنسټیز حق دی نه منعکس کوي. نو مونږ دا ډول حجاب ردوو. مونږ فکر کوو چې دا کار به د ټولنې په ګڼو برخو کې د میرمنو مشارکت محدود کړي.
خاغله وست وای ک طالبان له اوسنی وضعیت څخه ګټه پورته نکړي کیدی شي افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په بے صبرۍ یو لار لټوي چې له داسې سیاسي مشرتابه سره کار وکړي چې طالبان هم پکې شامل وي. دا کېدای شي لومړی سناریو وبولو. دویم پر راتلونکو 50 کلونو کې د کورنۍ جګړې بل څپه پیل شي چې دا به رښتینی تراژیدي وي.
دا په داسې حال کې چې تازه له پنځشیر څخه د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړو راپور نخبار شوې دي او دوه لور ته د تلفاتو د وختو اداوي هم شوې دي. خغله وست وای د افغانستان د اقتصادي ژغورنې په مخه طالبان سره تعامل کوي او د افغانستان بانک کنګل شوی پیسو په برخه کې هڅه روان دي چې کوم بل هیوا ته انتقال شي تر څو د افغانستان مرکزی بانک سره مرسته وکړي.
دایو حقیقت چې تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د کنګل شویو پیسو یو ډالر هم د ترګرې قربانیانو کورنیو ته ورکړ شي یا لس ډالر ورکړ شي. تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه ده شوې.
خغله وست وای طالبان ورسره ژمنه کړې هغه افغانان چې اسناد د لی ورته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي.
طالبان یو مکلفیت سره رسوي هغه افغانان چې ولدي او اسناد لري ورته اجازه ورکړي چې بهر شي.
د غونډې یو شمېر ګډونوال وای د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره عملی ګامونه باید واخیستل شي.
خو لوی کې د دې خبرې اوسکانده وي او ساده وي که څه هم په ځینو مواردو کې د مخانه ځواب یې نه درلود او یا یې هم نشو ورکولای ځکه د ده د صلاحیت پورته مسایل وو.
در رابطه با مسائل حقوق بشری من فکر میکنم زمان از او رسیده که یک کمکی از زبان قویتر و از زبان شفافتر بر علیه طالبان اعلام کنه.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای د طالبانو مشروعیت د دوی کړنو پورې اړه لري.
کوم مشروعیت هم لا تر چې طالبان نړیوال ټولنې څخه غواړي هغه د دوی کړنو پورې تړلای دی. په مشخصه توګه د میرمنو او نجونو د حقونو ساتنه ده.
د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د متحد ایالاتو ځانګړي استاد ټام وست وای د یو ډیپلوماټ په توګه دنده دار چې له طالبانو سره تعامل ولري. هغه په زغرده وویل چې طالبان نه خوخیږي خو د امریکا او افغانانو په ګټه د چیل له طالبانو سره د ډیپلوماسۍ لپاره تعامل وشي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د تخلیه بهیر پترس کې چباندې او یا زره افغانان امریکا ته انتقال شوي دي. دوی له امریکا څخه منندوی دي چې په سختو حالاتو کې ورسره همکاري کړي. تازه راغلي افغانان د ژوند جوړولو او له نوي چاپیریال سره د بلدتیا هڅه کوي. دوی په بشري دوستانه ویزو راغلي او د دایمي استوګنې تمه لري.
افغان کډوال چې ځنې د خپل حکومت او یا امریکایي ځواکونو سره د کار کولو لامل د طالبانو په لاس د احتمالي غچ اخستنې لويري دلته امریکا ته راغلي په مرکو کې وایي چې ل امریکا مننه کوي چې د دوی په رئیسلو کې دوی او کورنۍ سره مرسته وکړه او ټولې وشغورل. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په خوانی جګپوړې چارواکي عرفات صفی ل خپل میرمنې څلورو ماشومانو او مور سره امریکا ته په تخت بریالی شوی. خود سفی ډیر خپلوان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. هلته دوی د اقتصادي بحران پراخ لوګي او د طالبانو زور زیاتی لاندې ژوند کوي.
We are here, we feel safe.
موږ دلته پروتاک د خوندیتوب احساس کوو، موږ کار کوو، موږ خوشاله یو، موږ روغتیایي خدمتونه لرو، مګر موږ د خپل کورنۍ لپاره اندېښمن یو چې دوی به څنګه خپل خواړه او د اړتیا وړ شیان برابروي. اوس افغانستان ته د پیسو لیږل هم سخت دی.
د بشر دوستانه پرول په بهیر کې امریکا ته راغلي افغانان د دایمي اقامې لپاره باید د سیاسي پناه د غوښتنې په څیر یو قانوني لار عمومي. دا یو ډیره اوږده پروسه ده چې معمولا د مهاجرت په چارو کې یو وکیل ته هم اړتیا ده،
ځکه چې د تخلیقي بهیر په بیړه تر سره شو. د دې معنی دا ده چې ډېرې افغانان چې امریکا ته د بشر دوستانه ویزې یا هیومینیټیرین پیرول لارې راغلل، دوی ته اجازه ورکړل شوه چې هیواد ته داخل شي. خدا یو لنډمهاله اقامه ده، اوس نو دوی باید د پاتې کېدو دپاره هڅې وکړي، د مهاجرت د ځانګړي ویزې پروسه پای ته ورسوي یا د پناه غوښتنه وکړي. د پناه غوښتنې پروسه هم ډېره سسته ده، ځکه لسلو لکه نه زیات غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. دا د کلونو لپاره اوږد بهیر دی، مشکل د وخت نشواله دی. کچری دوی د ایس آی وی یا پناه غوښتنې ویزا ترلاسه نه کړي نو څه به پیښ شي؟ نو دوی ډیر کم وخت لري. که دوی ته پناه ورنکړلی شي او یا دایمي اقامه وانخلي، نو له دوی سره به څه کیږي؟ آیا دی به بیرته افغانستان ته واستول شي چې په دې سره ژوند هم لا خطرې سره مخ کیږي؟
کانګریس کولای شي دا ستونزه د افغانستان د اصلاح او سمون د قانون په تصویبولو سره حل کړي. بایدن په دې وروستیو کې زیار باسي چې د اوکراین د پاره د راتلونکو مرستو قانون تایید کړي. دا یو نوې اقدام دی چې د کډوالو د ملاتړ د ډیرو ټولنو لخوا هم هرکلی شوی دی، چې پکې پخوانی حکومتي کارکونکي، مذهبي سازمانونه او د بیا میشتیدنې ادارو سره مرستندوی بودیجې هم پکې شامل دی شي.
د دوی ژوند به څنګه وي؟ دا تل ټولو ته لوی اندېښنه ده.
د صفی مور یو اویا کلنه فوزیه وای چې د ټولو افغانانو سره د امریکایانو د درناوي او مهرباني لامل حیران ده.
بسیار متعجب شدم، به حد متعجب. ما انسان دیدم، انسانیت دیدم، بسیار مهربانی را دیدم، در اینجا شفقت مردم دیدم. ما بیخی هیچ احساس از این نمی کردم. من می گفتم من در افغانستان مرده بودم، مگر در امریکا کامل ما دوباره زنده شدیم. اولادم خودم بسیار مهربان، بسیار احساس خوشی.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
نړیوال رپورټونه. په اوکران کې د روسیې د جګړې په وړاندې د امریکا مبارزه مخ په چټکې دوده. د امریکا د استازو مجلس د سیشن به پورت اوکران سره د 30 میلیارد ډالر په ارزښت د پوځي او غیر پوځي مرستو لایحه تصویب کړې ده. ټاکل شوی چې د سنا مجلس هم د همدې اونۍ په ترڅ کې رایګیری وکړي. نور تفصیل پر رپورټ کې ووري.
اوس چې په اودیسا او د اوکران په نورو خارونو کې جګړه زیاته شوې، د اوکرين سره د امریکا په مرستو کې هم د پام وړ زیاتوالی ښکاری. د اوکرين د پاره د امریکا د کانګرس لخوا د 13.6 میلیارد مرستې د تصویب دوه میاشتې وروسته جمهور رئیس جو بایدن خبرداري ورکړ چې د مرسته به په اونیو کې تمام شي او د 3.3 میلیارد نور مرستې غوښتنه وکړه.
د جګړې بیا دومره کم نه ده، خو د ظلم په وړاندې تسلیمېدل به تر دې زیاته بیا ولري، ځکه خو مونږ ورسره ملګری کیږو.
پاینی وخت کې د امریکا جګپړو استخباراتي مامورینو ویل د سخکاری چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوې اوږدې جګړې ته تیارې نیسي او د اوکرين جګړه د بنبست سره مخامخ ده. دیموکراتان وی 3.3 میلیارد ډالر کم دي او 1 میلیارد نور مرسته یې پر ورزیات کړه.
روسیا له پیسو خلاصيږي، دوی بل دی په امکاناتو هم خلاص شي، خو موږ باید ځان ډاډه کړو چې اوکرين به پیسو نشي او دفاعی امکاناتی هم کم نشی.
د همدی اونۍ په پیل کې جمهور رئیس بایدن یو قانون توشي کو چې د دویم نړیوال جګړې د وخت یوې پریکړې ته چې د نازی جرمنانو پر ضد د اروپایي هیوادونو سره مرسته و ورته والی لري. د نوی قانون لمخې جمهور رئیس صلاحیت لري چې اوکرين ته پوځي امکانات او تجهیزات ولیږي. ځینې ارزونکي د بایدن د زیاتې لیوالتیا چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ملاتړ لري په اړه خبرداري ورکوي.
زما په نظر د اوکرين سره د لږې یا زیاتې بې حده پوځي مرستې چې د دې اوږدې جګړې د پای ته رسېدلو هیڅ څرک نه لګي د امریکایانو امنیت ته یو جدي خطر پېښوي. فکر کوم دا ډیره مهمه مسأله ده او په واشنگتن کې هغومره چې باید پرې خبرې وشي نه دي شوي.
په همدې وخت کې کانګرس په کېدلی شي د 22.5 میلیارده هغه پیشنهادي بودیجه تایید نه کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ سره د مجادلې لپاره غوښتل شوی. په دې کې 5 میلیارده یې په نړیواله سطحه د دې وبا سره د مبارزې لپاره هم شامل دي چې د اوکرين له مرستو جلا کړل شوی.
The decoupling was done because we wanted
دا جلا کول زکه وشول چې موږ غوښتل د اوکرانیانو موضوع ته هر څه ژر لاسپکار شو. دا هیڅ کله نه غواړم څرګنده کړم چې ګوندې د کووېډ موضوع اهمیت نه لري، خو دا بیړنۍ مسأله ده. فکر کوم د اوکراین موضوع موږ ته تر کووېډ ډیر ژر او سخت زیان رسون کده.
د سیشن بی پورس د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي واشنگتن کې او په سپینه ماڼۍ کې ویل اروپایان د روانې جګړې یو ډیپلوماټیک حل غواړي.
خلک داسې فکر کوي یا لک تر لګه غواړي چې که ممکن یو اوربند شي او جدي مذاکرات بیا پیل شي.
جمهور رئیس بایدن د صدر اعظم دراګي دا خبره دومره تایید نه کړه او امریکایي چارواکو هم شک خوده لري چې روسیه د مذاکراتو ته زړه خکې.
قدر من اوریدونکو، یو 50 کلنه فلسطینی ژورنالیسته شیرین ابو عقله چې د الجزیرې تلویزیون لپاره کار کاوه او د امریکا تابعیت درلود، د چهارشنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې د رپورټ ورکولو په مهال په مرموزو حالاتو کې وژل سوه. فلسطینیان وایي چې د اسرایلي عسکرو د ډزو په نتیجه کې په مرمۍ باندې پر سر ولګېده، خو اسرایل یې نه مني او وایي شاید چې د فلسطینانو په ډزو کې لګېدلی وي. د بیت المقدس څخه به د خبریالې لیندا ګراتستن د رالیږلې رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
توقع ده چې د فلسطین د خودګردان ادارې جمهور رئیس محمود عباس نن د پنځشنبه په ورځ د الجزیرې د تلویزیون د وژل شوې ژورنالیست شیرین ابو عقله د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. نوموړی د چهارشنبه په ورځ د پلوزی زغاله کې د فلسطین د جنین په ښار کې د ټوپک په مرمۍ د لګېدو له امله سا ورکړه. د فلسطین د ادارې د روغتیا وزارت وایي چې شیرین ابو عقله پر سر باندې د اسرایلي عسکرو د ټوپک په مرمۍ لګېدلې وه او کومه ویډیو چې دغه پیښې په وخت اخیستل شوې ښیي چې ابو عقله هیلمټ یا فولادي خولۍ په سر کړې وه او د مرمۍ ضد جاکټ یې په غاړو چې په روښانه ټکو پرې د پریس یا مطبوعاتو کلمه ښکل شوې وه. د الجزیرې تلویزیون چې مرکز یې د قطر په پایتخت دوحه کې دی، دغه پیښې نه وروسته د چهارشنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانې کې اسرایلي عسکر د ابو عقله په وژلو تورن کړل. فلسطینی فعال مصطفی بارغوتی د نوموړې تلویزیون شبکې سره د مرکې په ترڅ کې ویل چې پر شیرین ابو عقله او ملګرو باندې جنین ته لرا رسېدو سمدستي وروسته ډزې وشوې.
They just arrived to Jenin which was being invaded at the same time by the Hagoi pahamde shebaki Jenin terrorist deli u cheri Israel de paus askaro de palestiniano par khilaf amaliyat sar tarasawal hech qism daz nawe tabadala shwe no de khabar hech imkan nashta dai che journalist Shirin Abu Aqila ba palestiniano wishteli wi de Israel paus tel par khpal hugo jurmuno bande de pardi achawlo po khatar da ghashan palmi kewi che د فلسطینیانو او ژورنالیستانو پر خلاف سر ترسوی.
د اسرایلو د بهرنی چار د وزارت ویان لوئر حیات ویل
فری پریس از فندمنتال فور اسرائیل.
آزاد مطبوعات د اسرایلو او د ټولو دیموکراسیو لپاره بنیادی اهمیت لري، نو له همدې کبله ژورنالیستان باید مسؤول وي.
خوایان د نوموړي ژورنالیست د وژل کېدو په اړه د فلسطینیانو د اضافه جواب کې ویل
دیر انډیکیشنز دټ مس ابو اکره
دا سه نخې نه خانشته دي چې ابو عقله به د یو فلسطینی ترورست په ډزو کې لګیدلی وي. اسرائیل په دې اړه بشپړ تحقیقات کوي او د فلسطین پر خودګردان ادارې باندې هم غږ کوي چې د حقیقت د روښانه کولو په منظور په تفتیش کې را سره همکاري وکړي.
فلسطینیان وای چې دوی پر اسرائیل باندې باور نه لري او توقع نه کوي چې بے پرې او بشپړ تحقیقات به وکړي. د دې سابقه دار فلسطینی ژورنالیست وژل کېدل په داسې حال کې پیښ شوې دي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تشنج مخ پر زیاتېدو دی. د تیرو څو میاشتو په دوران کې 19 کسان وژل شوي دي او فلسطینیان بل اونۍ د اسرائیل د جوړېدو ورځ چې د النکبا یا آفت په نوم یادوي لمانځي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
قدر من اوریدونکو د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د استخباراتي ټولنې د تازه وخت د کلنی غوښ پر شوي ارزیابي پیشګویي کوي چې ایران به د پراخه بدنیتا نفوذي فعالیتونو سره یو سمایز ډار او خطر وي. دغه راپور څرګندوي چې د امریکا شخصي انډوالانو او ګټي د تورستی نیابتي او د سوری د نارام رژیم لپاره د ایران د رژیم لملاتړ نه په خطر کې دي. همدغه راز د ایران مخ په زیاتېدونکو چمتواله چې په تیریکاون کې سایبری حملو کې ابخشي برسیره پر دې ایران د خپل بالستیک توغنده و د پروګرام په باره کې کارته دوام ورکوي او د هغه حدودونه په اخوا چې د ایران د اتمی موافقې لمخې ټاکل شوی ځینې اتمی فعالیتونه پیل کړي دي. امریکا له دغه موافقې نه چې د عمل ګډ جامع پلان یا جی سی پی او اے په نام یادیږي په 2013 کال کې د پخوانی ادارې په وخت کې وتلی و. امریکا په تیر کال کې د جی سی پی او اے بشپړ عملي کولو ته د متقابل راستنېدو په سر د ایران سره په غیر مستقیمو خبرو کې ده. لکه څنګه چې د بهرنۍ وجهاتو وزارت ناطق نیټ پرایس ویلي، هر چیلنج چې موږ ورسره مخامخ شو او له ایران نه به ورسره مخامخ شو په هر حال چې د نیابتي جنجال لپاره د دې ملاتړ ده، د تورستي ډلو لپاره د دې ملاتړ، د دې د بالستیک توغندیو پروګرام، د ټولو نه به دا ډیره مشکله وی چې ورسره مخامخ شو چې ایران د اتمی وسلو خاوند وي. لومړی شی چې موږ کوو هغه دا ده چې د ایران اتمی پروګرام بیرته په صندوق کې واچو چې دغه چیلنج د میز نه ایسته کړو. په اتمی خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، مګر په دې وروستیو هفتو کې د یو شمېر نه حل شوو موضوعاتو په سر وزنډول شوی. نطاق پرایس په مطبوعاتي کنفرانس کې ویل امریکا د جی سی پی او اے د بشپړ عملي کولو د راستنېدو لپاره چمتو ده. د څرګنده کړه موږ د پراخه ډیپلوماتیکو کوښښونو لپاره هم تیار یو چې د جی سی پی او اے نه بهر موضوعات حل کړو. که ایرانیان نه غواړي چې د دغه خبرو نه د نورو دو اړخیزو موضوعاتو په حل کولو کې کار واخلي، په هغه صورت کې موږ باور یو موږ په چټکۍ سره د جی سی پی او اے په باره کې یو تفاهم ته رسیدای شو او په خپل د موافقې په بیا عملي کولو پیل کوو. دا ایران دی چې ضرور دغه پریکړه وکړي. نطاق پرایس ټینګار وکړ چې امریکا یو شانته د داسې طرح لپاره چمتو ده چې په کې د جی سی پی او اے په موافقت متقابله راستنېدل وي او دویلې په طرحه کې چې متقابله راستنېدل نه وي موږ به پخوانی طرح ته ترجیح ورکړو چې جی سی پی او او د تصدیق وړ اتمی حدود ولرو چې دا به بیا د ایران په اتمی پروګرام باندې بندیز ولګوي. په هغه صورت کې موږ د دې لایق یو چې هلته ورسیږو یا نه، دا د ایران لپاره یوه پوښتنه ده.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام.